وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. كشري تاسو پز مكة باني سفر كوي نو پتاسو باني سگنا نشتا چي تاسو قصر وكري پا منسكي يعني كمي وكري پا منسكي. اس دل تسو دي پتاسو باني هس گنا نشتا دا صرف يو انداز دي دا سينا دا چي و رخصت ورکري كيگي بلکې دا خبره د یو حکم په تور راغلی ده. کو انسان دلته وګوري نو هغه ترینه دا مطلب هم اخستی شي چې هیڅ حرج نشته کو تاسو قصر وکړئ. داسې الفاظ موږ د صفا مروه په باره کې کوم آیت چې راغلی دی نو په هغې کې هم ویلي وو چې لیس علیکم جناح چې په تاسو باندې هیڅ حرج نشته چې تاسو سعی وکړئ. حالانکه د صفا مروه سعی کول آپشنل خبره نه ده بلکې دا ضروری ده، د هغې نه بغیر حج او عمره نه کیږي. نو دغه معامله د قصر منځ هم ده، دا زموږ په مرضی باندې نه ده، دا آپشنل نه ده، دا ضروری ده. څوک دې د لیس علیکم جناح نه دا مطلب نه اخلي چې کله تاسو په سفر کې یې نو بیا سو حرج نشته چې تاسو قصر وکړئ. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كوچري ستاسو دا يروي يعني ويروي چه دا خلق بمون پا فتنة كي واچوي چا چه كفر کرده، يعني كستاسو دا غموي چه دشمن تا تاسو غافل خکارشي او حمله بدر باندي وكري نو قصر كوي. دا يفتنكم سمانا دا چه چرتهاوي حمله ونكري او دا دشمن دا طرف نا پا ويرو كيه يعني جنگ ده او هلته د دشمن ویروي او بنده ویریږي کو پوره پوره منځونه کوي او دشمن ته پته ولګي چې دوی به خبره دي نو چرته هغوی حمله ونه کړي. ان الکافرین کانو لکم عدوا مبینا، بېشکه کافران ستاسو ښکاره دشمنان دي چې کله به موقع ملاویږي چې موږ حمله وکړو. په ظاهره باندې داسې ښکاري دلته چې دا صرف د جنگ د حالاتو د پاره دي، لیکن موږ تا دا سنت یعنی حدیث نه پته لګي چې کوهغه هر قسم سفر وي، کوهغه جنگ وي، کو امن وي، نو په دواړو صورتونو کې به قصر کیږي. په قرآن پاک کې صرف دلته د قصر منځ خبره شوې ده. نو حضرت عمر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی وو چې په قرآن کې خدای یو رعایت دی چې د سفر سره ویره هم ده، نو هله داسې کوئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اے عمر، دا د الله د طرف نه یو صدقه ده، نو د الله تعالی صدقه قبلوي. اوس کو تاسو وایئ چې زه خو د خپلې مور کره یم او د پلار کور مې دی، دلته د قصر کولو څه ضرورت دی؟ نو الله تعالی تاسو له یو صدقه در کړي ده او تاسو هغه اخیستل نه غواړئ. نو دا خو یو قسم له تکبر یعنی لوی شوه، دا یو رعایت دی. او تاسو وایئ چې زه به پوره مونځ کوم ځکه چې زما خو تسلی نه کیږي، نو دا خو یو ګستاخي ده. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم همیشه په سفر کې قصر کړی دی، نو موږ د هغوی نه مخکې نه شو تللی. په بخاری او مسلم کې دی چې د الله تعالی د طرف نه ستاسو دپاره خیرات دی ده او دا قبول کړئ. ځینې خلک وایي چې زه به ټول مونځ کوم، نو تاسو بې شکه ټول سنتونه او نفلونه کولی شئ خو فرض مونځ به کموئ. اوس دا ده چې کوم منځونه قصر کول دي. نو د ماسپخین منځ، د مازیګر منځ او د ماسخوتن منځ چې په هغې کې به قصر کوئ. نو د ماښام او د سحر د منځ قصر نه کیږي، او ظهر یعنی د ماسپخین منځ او عصر د څلورو په ځای به دوه دوه، او عشا یعنی د ماسخوتن منځ به هم دوه رکاته کیږي. چې فرض مونځ نیم شو نو ظاهره ده چې د سنتونو څه ضرورت نشته. کو نفلونه کوئ نو ضرور کوئ، په سورلۍ باندې هم تاسو نفل کولی شئ. اوس قصر به په څومره میلونو کې وي؟ نو په حدیث کې میلونه نه دي واضحه شوي چې په دومره میلونو باندې به قصر وي. ها چې څومره د احادیث علما علم اخستی دی، نو د هغې نه 48 یعنی 48 میلونه جوړیږي. اوس کو تاسو پاکستان ته ځئ د نیویارک نه، نو چې تاسو د خپلې آبادۍ نه وځئ نو د هغه ځای نه به تاسو قصر شروع کوئ. داسې نه ده چې هلته په رسېدو به تاسو قصر کوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سفر کې دوه منځونه هم جمع کړی دي. کچری تاسو یو ځای ترسی او ستاسو د مازیګر منځ قضا کیږي، نو بیا تاسو د ماسپخین د منځ سره د مازیګر منځ هم وکړئ، نو تاسو قصر هم وکړو او جمع هم. لکه تاسو د ماښام منځ په کور کې وکړئ او د ماسخوتن به په جهاز کې راځي، که د وضو مسله وي نو بهتره ده چې بنده د کور نه د ماښام او ماسخوتن دواړه منځونه په یړ وکړي. ماښام به لږ ډیلی کړي، یعنی لیټ به وکړي، او ماسخوتن به لږ د وخته وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کړي وو چې د ماښام منځ لږ ناوخته کړو، درې د ماښام فرض وکړل او دوه د ماسخوتن. او ویتر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته نه دی پریخي، او دغه شان به د سحر دوه سنتونه هم همیشه کول، نور سنتونه به نه کول، خو د سحر هغه به همیشه کول، نو هغه ضرور کول پکار دی. بل دا چې کومون چرته زو او مونږ ته د پنځلس ورځو نه زیات اوسېدل وي، نو په حنفي مسلک کې به قصر کوئ تاسو، او که تاسو میاشتې له ځایونو چې څنګه ورسئ نو پوره مونځ به کوئ. که د پنځلس ورځو نه کم وي، زما سفر اوله زو لاهور ته ځم، هلته به لس ورځې تېروم، او بیا به پنځه ورځې په اسلام آباد کې یم، بیا کراچۍ ته به ځم درې ورځو له، نو هر ځای به زو قصر مونځ کوم، چونکې ځایونه مختلف دي او هر ځای زو د پنځلس ورځو نه به کمې تېروم، نو ځکه به زو قصر کوم. که څوک قصر نه کوي د حنفي فقه مطابق، نو د هغو بیا مونځ نشته، دومره دا شی بد دی. او په شافعي کې دا مکروه دی، ځکه چې تا پوره مونځ وکړو، نو ځکه قصر مونځ له ډیر اهمیت ورکول ضروری دي. داسې نه ده چې زه خو یې کولی شم نه څه فرق پرېوځي، نه داسې مه کوئ، ځکه چې الله تعالی یو صدقه را کړې ده. نو ها ای الله، مونږ کمزور یو، فقیران یو، مونږ له په خوشحالۍ سره قبلول پکار دي، او چاته بد هم مګورئ چې دا بنده لاسو کوي، او زه ډیره ښه یم ځکه چې زه پوره مونځ کوم، نو زه زیاته نیکه یم. نو دا نیکي نه ده او نه بهادري ده. را روان آیت د صلاة الخوف دی، د ویرې د مونځ. د جنگ په دوران کې به مونځ څنګه کیږي؟ هغه مونځ چې په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله موجود دی، نو هغه مونځ څنګه ادا شوی و؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، او چې کله یې تاسو په هغوی کې، یعنی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی په هغوی کې، یعنی مسلمانانو کې، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، نو قائم کړی د هغوی د پاره مونځ. یعنی ظاهره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم به امامت کوي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی نو بل بنده به امامت نه کوي، نو بیا څه کوي؟ فلتقم طائفة منهم معك، نو بیا پکار ده چې یو جماعت تاغوینه ستاسو سره ودرېږي. وليأخذوا أسلحتهم، نو پکار ده چې خپله اسلحه واخلي او په تا پسې یوه ډله ودرېږي، یعنی ټول فوج به نه ودرېږي، نیم به ستا شاته راشي او ودرېږي به د مونځ دپاره، او نیم به چې وي نو هغوی به دشمن ته مخامخ ودرېږي. فإذا سجدوا، بیا چې هغوی سجده وکړي، یعنی چې سجده یې وکړه نو یو رکات پوره شو، نو فلیکونوا من ورائکم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو رکات وکړو او یوه ډله شاته لاړه، هغه گروبه خپل منځ پوره کړي، یعنی هغه ډله به خپل منځ پوره کړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ناست وي، یعنی دا ولنه ډله به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاته یو بل رکات وکړي او خپل منځ به پوره کړي، بیا به دوی لاړ شي. ولتأتي طائفة أخرى، دویمه ډله به راشي. داسې نه ده چې دشمن وګوري چې ټول په مونځ ولاړ دي او هغوی راشي حمله وکړي، نو ځکه دویمه ډله به راشي. لم یصلوا، چې هغوی لا اوس مونځ نه دی کړی. فلیصلوا، بیا به هغوی مونځ کوي. معک، ستا سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ودرېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دویم رکات شي او دی به ولنی رکات وکړي، ځکه چې دا مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوي، نو یو کس به هم نه غواړي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاته مونږ ونه کړي، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره امامت ونه کړي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې بل کس امام نشي جوړېدی، نو په هغه صورت کې به داسې مونږ کیږي. لیکن نن نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشته، نو علما وایي چې اوس دوه امامان هم کیدی شي. یو امام به امامتی کوي، هغه به لاړ شي، نو بل امام به راشي، ځکه چې مونځ به هسې هم قصر وي. او د صلاة الخوف یوه بله طریقه هم شته، لکه په مسلم کې یو رکات مونځ هم راغلی دی. نو دا په دې باندې ده چې حالات څنګه دي. که یوه ډله سجده وکړي او شاته لاړه شي، هغوی رکات پوره کړي، سلام وګرځوي او لاړ شي، یو رکات وکړي، دویمه ډله راشي او هغوی به هم یو رکات مکمل کړي. او که حالات دومره سخت نه وي لکه ما چې درته وې، نو هغوی به شاته لاړ شي او خپل مونځ به پوره کړي. دویمه ډله به راشي، هغوی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاته یو رکات وکړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خپل مونځ پوره کړي، لیکن دا دویمه ډله به د خپل دویم رکات لپاره ودرېږي او مونځ به مکمل کړي، نو دوی به هم لاړ شي. نو دا شان به د ټولو دوه دوه رکاتونه پوره شي. د دې خبرې مطلب دا دی چې یو یو رکات هر چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وکړو او یو یو رکات یې ځان له وکړو. کو حالات ډېر سخت وي، نو یو رکات مونځ هم بیا پوره وي. او کو حالات نور هم ډېر سخت وي، چې حالات دومره شدید وي چې د جنگ په دوران کې فوج جنگیږي، دشمن په جنگ کې بالکل وقفه نه راولي، چې په هغې کې یوه ډله واپس لاړه شي، نو بیا به دوی پیدل هم مونځ کوي، په سورلۍ باندې به هم کوي. کو قبلې ته مخ وي او که نه وي، نو مونځ به کوي، لیکن مونځ به خامخا کوي. الله تعالی دې د ویرې حالات چرته هم نه راولي، لیکن مونږ ته پکار ده چې پته وي چې د ویرې مونځ یعنی صلاة الخوف څنګه وي. د جنگ په دوران کې هم مونځ معاف نه دی، او هغه هم باجومات مونځ، یعنی په یړه به ټول مونځ کوي. دلته چې سجده لفظ راغلی دی، نو دا د یوې سجدې دپاره راغلی دی چې دې سره یو رکات مکملیږي. که په داسې سخت حالاتو کې مونځ معاف نه وي، نو آیا هغه په باقي حالاتو کې معاف کیدی شي؟ او زموږ د خلکو خو په ودونو کې څومره مونځونه قضا کیږي، یعنی د دومره پوری راغلی دی چې که حالات سخت وي، نو خلک په پیدل یا په سورلۍ باندې هم مونځ کوي. په هغې کې به رکوع او سجده خو نه وي، لیکن چې څنګه هم حالات وي، نو د هغې مطابق به مونځ کول وي. د دې نه زموږ د دین د فلیکسیبلټي هم پته چلیږي چې دا یو اعتدال والا دین دی، او په دې کې لچک دی. نو زموږ دین دومره سخت نه دی لکه څنګه چې زموږ مسلمانان سخت شي، چې نه دا خبره داسې ده. نو د حالاتو او سیچویشنز مطابق به هر څه کوي. زموږ په دین کې ډیره اسانی ده، او که مونږ د یو څو سپارو نه پس سختي شروع کړو، نو الله تعالی وفرمایل دواړو ډلو ته چې یوه مونځ کوي او بله دې جنګیږي، نو د خپل ځان حفاظت کوي. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، نو هغوی له پکار دي چې هغوی ونیسي بچاو خپل او اسلحه خپله، یعنی که هغه زغره وي یا توره وي او ډال وي. وأسلحتهم یعنی خپل اسلحه دي هم ونیسي، یعنی داسې نه ده چې تاسو اسلحه کېږدئ او دشمن ته پته ولګي چې دوی خو اسلحه ایښي ده او هغوی راشي او حمله وکړي. څومره حکمت دی دلته. نو داسې نه دي ویلې شوي چې اسلحه کېږدئ او جنګ کوئ، بس په الله تعالی باندې توکل وکړئ. مونږ خلق خو ډېر جذباتي یو، نو توکل دې ته نه وایي چې بنده اسلحه کېږدي، نه، خپل اوخو تړی او بیا توکل وکړئ. دغه شان اسلحه ونیسئ، خپل بچاو کوئ او ورسره ورسره مونځ هم کوئ، او بیا په الله تعالی باندې توکل هم کوئ چې هغه به مو حفاظت کوي. داسې نه ده چې اسلحه کېږدئ ځکه چې الله تعالی ته ولاړ یئ، نو توکل وکړئ، نه. څومره ښکلی خبره ده چې اسلحه مو ونیسئ، ښه الرټ یعنی تکړه او ویښ اوسئ، او د خپل بچاو سره سره مونځ هم کوئ. مونږ د دین په مزاج باندې پوهیږو نه چې دین مونږ ته څه وایي. د دین په روح باندې ځان پوه کړئ. تاسو اول خپل بچاو وکړئ، نو بیا په الله تعالی باندې توکل کوي. او یو بل خبره دا چې کوڅوک په منځ کې اسلحه اوچتولی شي نو بنده بچی هم اوچتولی شي. چې کله بچی جاړي نو مور له پکار دی چې هغه خپل بچی اوچت کړي چې نور خلک د منځ نه ونوځي چې هغوی په خپل منځ باندې پوه شي. ځکه چې ځینې ښځې په جومات کې مونځ کوي نو بچي ورته داسې جاړي او ټول خلک یې په سر راخستی وي او دوی خپل مونځونه کوي. ټول خلک د مونځ نه اوزي د هغې سره نو په مونځ کې بنده بچي اوچتولی شي. دغه شان که د چا سره قیمتي سامان وي، سو بیګ وي په حج کې یا سو بل ځای کې، نو بنده د هغې سره هم مونځ کولی شي. ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم. غواړي کافران چې کاش تاسو غافل شئ د خپلې اسلحې نه او د خپل سامان نه. فیمیلون علیکم میله واحده، د هغوی په تاسو باندې په یو ځل راپدو شي او تاسو ختم کړي. د هغوی خدا خواهش دی، د هغوی خدا ارمان دی چې دا د دوی د مونځ وخت دی او هغوی د دې په تالاش کې وي چې مسلمانان خو مونځ قضا کوي نه. نو مونږ به په داسې وخت کې را لاندې کړو چې دوی به بې خبره وي. نو تاسو ښه چاق او چوبند او خبردار اوسئ. اوس بنده وایي چې ما به هر وخت وسله نیولې وي، وسله به را سره وي. نو وفرمایلی شو چې ولا جناح علیکم، نشته سو ګناه په تاسو. سو مطلب ان کان بکم اذن، کوي په تاسو باندې سو تکلیف. من مطر، د باران، یعنی که د باران په وجه تاسو په تکلیف کې او اسلحه نشئ اوچتولی. او کنتم مرضى، او یا څوک بیمار وي، د چا تبه وي، ټمپریچر وي، د چا حالت ډیر خراب وي. ان تضعوا اسلحتکم، نو تاسو کیږدئ خپله اسلحه. وخذوا حذرکم، او ونیسئ خپل بچاو، لیکن ښه تیار او اټینټیو اوسئ. په الله د توکل مطلب دا نه دی چې تاسو سترګې پټې کړئ چې مونږ مونځ کوو او مونږ خو په سو باندې خبر نه یو. ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، بېشکه الله تعالی د کافرانو دپاره رسوایۍ والا عذاب تیار کړی دی. اوس د مونځ نه پس سو کول دي چې کله په اطمینان کې شئ نو بیا سو کول دي. فاذا قضیتم الصلاه، چې کله تاسو پوره کړئ مونځ. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، سبحان الله، یاد کړئ الله په ولاړه، په ناسته او په ملاسته. الله اکبر، په هر حال کې به الله تعالی یادوئ. او مونږ خلک چې څنګه مونځ وکړو نو زر مسله بنده کړو. او سو پته راته نه وي چې الله او رسول څوک دی او مونځ ما څنګه وکړو. نه، بیا هم الله یادوئ. درې حالتونه بیان شوي دي دلته چې بنده به په هر حال کې، کو هغه ولاړ وي، کو ناس وي او کوم لاس وي، نو هغه به الله تعالی یادوي 24/7. هر وخت به هغه الله تعالی یادوي. نو د سملاستو په وخت کې هم تاسو قرآن وایي. او د ځینو خلکو دا خیال وي چې په ملاسته باندې بنده ذکر نشي کولی او قرآن نشي ویلی. نو قرآن فرمایي چې ذکر کوي، او قرآن هم ذکر دی. دغه شان تسبیحات کول هم ذکر دی، دعاګانې هم ذکر دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره هم مسنون دعاګانې دي، نو هغه هم مونږ ویلی شو. ځکه چې هر وخت بنده مونځ یا قرآن نشي ویلی، نو مونږ کوم ذکر کولی شو؟ لکه بسم الله هر چا لورزی، د سکار شروع کولو نه مخکې بسم الله ویل، الحمدلله ویل، الله اکبر ویل. نو همیشه ذکر کوئ، ځکه چې کله بنده هیڅ ذکر نه کوي نو بیا شیطان راځي. ذکر کولو سره هغه اوتختي، او چې څنګه بنده ذکر پرېږدي نو هغه راشي. نو په هر حال کې بنده الله تعالی یادولی شي. او د وضو نه بغیر بنده سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، دا ذکر کولی شي. او مسنون دعاګانې هم ویلی شي، او په خپله ژبه کې دعاګانې هم کولی شي. هغه هم د الله ذکر دی، د الله سره خبرې کوي. او چې کله مونږ په پیریډز کې یو نو هیڅ هم نه کوو، نو ژبه پاکه ده، د دې سره هر وخت ذکر کوي. الله تعالی غواړي چې مؤمن د الله تعالی د یاد نه غافل نه وي، چې داغو کنیکشن د الله سره مضبوط وي، چې تر سو پوری بند ذکر کوي نو الله بی د بند سره. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو چې کوم جهاد افضل دی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په هغې کې د الله ذکر وي. بیا ترې نه تپوس وکړو چې کوم منسخه دی چې په هغې کې د الله تعالی ذکر وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه شان فرمایل، او دغه شان یې ترې نه د روجې هم تپوس وکړو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په کومه روجې کې د الله تعالی ذکر ډیر وي نو هغه افضل روجه وي. بیا تپوس شو چې کوم زکات ښه دی، دغه شان کوم حج بهتر دی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هر موقع باندې په هر سوال باندې د ذکر په باره کې وي. نو د ذکر هیڅ لیمټ نشته، هیڅ حد نشته. نو خلکو د ذکر په باره کې هم ډېرې خبرې راایستې دي چې کو ډېر ذکر څوک شروع کړي نو هغه ښه نه وي، او ځینې خلک وایي چې ځینې ذکر ګرم وي او ځینې یخ وي. عجیبه عجیبه خبرې پکې خلک راوباسي، او ځینې خلک پکې لادام وایي چې خلک لیونی کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هر وخت د الله تعالی ذکر کوو، نو موږ لبیا څومره ډېر ذکر پکار دی. او صحابه کرام رضی الله عنهم خو نه دي لیونی شوي د ډېر ذکر سره. ګوره شیطان څنګه بنده خویوي. ولې داسې حدیث چاته شته دی چې ذکر یخ دی یا ګرم دی یو سره بنده لیونی کیږي؟ بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو فرمایلی دي چې دومره ذکر کوي چې خلک وایي چې دا بنده خو پاگل دی، هر وخت الله ذکر کوي. نو ولې د الله د ذکر سره څوک پاگلیږي؟ الله تعالی دې موږ له هدایت راکړي. نو هر وخت الله تعالی ذکر پکار دی، او خاص طور د مونځ نه پس چې تسبیحات فاطمه ني، یعنی 33 ځله سبحان الله، 33 ځله الحمد لله، او 34 ځله الله اکبر، نو هغه ضرور کوي، ځکه چې دلته راغلی دي چې د الله ذکر کوي. نو مونځ کم شوی دی، لیکن د ذکر په باره کې حکم ورکړی شوی دی چې ذکر ضرور کوي. فاذا اطمئننتم، چې کله تاسو په امن کې راشي، اطمینان وي، جنگ نه وي، او چاپیره قلاره قلاری وي، د ویرې حالت ختم شي، نو څه وکړئ؟ فاقیم الصلاح، نو مونځ قائم کړئ. بیا چې د مونځ کوم شرطونه دي، د هغې سره د جومات سره په ډېره ښه طریقه سره خپل مونځ کوئ. او د مونځ شرطونه څه دي؟ لکه ښه ښکلي پاکې جامې اغوستل، دغه شان د مونځ هم پاک ساتل، خپل جسم پوره پټول، او قبلې طرف ته مخ کول، په ښه طریقه سره ودو کول. ٹھیک شو، دا ټول د مونځ په شرطونو کې راځي. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، او دا خبره ډیره احمده چې بهشکه مونځ په مؤمنانو باندې د وخت پابندۍ سره فرض دی. دا د قران خبره ده، دا خبره قران کوي، ځکه چې مونږ خلک په خپل سهولت سره مونځونه کوو. څوک په نیمه شپه کې د جواب نه راشي، او په مونځ کې لا نیمه ګنټه باقي پاتې وي د سحر، نو هغوی سوچ کوي چې لږ مخکې به مونځ وکړم، قضا خو به رانه نه شي او اوده به شم. په مونځ کې د وخت پابندي ډیره ضروري ده. که وخت نه وي شوی نو تاسو مونځ نشئ کولی. که ماسپخین وخت نه وي شوی نو مونځ نه کیږي. په وخت باندې مونځ کول لازمي دي. او مونږ داسې هم نشو کولی چې ټول مونځونه جمع کړو او ماسخوتنې راوګرځوو، ځکه چې په جاب کې ودو نشم کولی. نو داسې نشئ کولی، پوه شوئ؟ دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که د یو بنده نه هیر شي چې هغه ودو پاتې شي، نو د هغې کفاره دا ده چې څنګه بنده ته رایاد شي، نو بنده هغه وخت فوراً په مونځ باندې ودرېږي. او یا بنده وګوري چې د سحر د مونځ وخت ډیر کم دی، چې په مشکله باندې تاسو یو رکات کولی شئ، نو داسې مه کوئ چې زه به قضا وکړم. نه، پاسئ او د یو وړوکي صورت سره په وخت باندې مونځ وکړئ. که تاسو پکې یو رکات هم وکړئ نو ستاسو مونځ وشو. په حدیث کې راځي چې چاته د انور د پریوتو نه مخکې یو رکات میلاو شو نو د هغو مونځ وشو، کم از کم هغه به قضا نشماریږي. نو که د یو رکات وخت هم وي، که هغه د ماسپخین مونځ وي، که د مازیګر وخت وي، نو هغه فوراً کوئ. د هغې د قضا کولو کوشش مه کوئ، چې زو پاسم پاسم نو دا خو به قضا شي نو نه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دی چې چا قصدن منځ قضا کړو نو هغه داسې دی لکه کفر چې وکړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې خوشوال نه پیدا کېدو چې چا منځ قضا کړی وي. کو په جنگ کې څوک منځ نشي قضا کولی، په بیماری او د ویرې په حالت کې نشي قضا کولی، او بندی په ولاړه ناسته ملاسته هر حالت کې کولی شي. کو یو رکات هم بنده کوي خو کوي به ضرور او په وخت باندې به یې کوي. د دې نه د منځ د اهمیت پته لګي. کو څوک منځ پرېږدي نو دا کفر دی. په هغه زمانه کې به منافقینو هم منځونه کول، ځکه چې چا به منځ نه کوه نو هغه به کافر ښکارېدو خلکو ته. او نن موږ ځان ته مسلمانان وایو او منځونه نه کوو، او دای هم ندی فرمایلی چې ټول منځونه به په جنگ کې په جمع سره وکړی. او موږ خلق ښه د صحت په حالت کې ټول منځونه جمع کړو د ورځې. او په قرآن کې موږ ته وفرمایلی شو چې کتابا موقوتا، د وخته پابندۍ سره منځ فرض دی. داسې نه ده چې کله زما مرضی وي یا ماته سهولت وي نو هغه وخت به زه منځ کوم، نو داسې نه ده، داسې نه کیږي. ها، د ماسپخین سره د مازیګر منځ کیدی شي. او دغه شان د ماخام او ماسخوتن منځونه هم جمع کیدی شي، لیکن هغه په خاص حالاتو کې چې کله بنده په سفر کې وي. داسې نه ده چې بنده به هر وخت داسې کوي، نو د وخت پابندي ضروری ده. د وخت به څنګه پته لګي؟ دا موږ ته د حدیث نه پته لګي. منکرینی حدیث به څنګه منځ کوي؟ کو هغوی سنت نه مني، حدیث نه مني. چې کله حالات ښه شي، د امن شي، نو بیا به تاسو منځ په صحیح طریقه سره په وخت باندې د وخت پابندۍ سره منځ کوئ. او دا ډېر سخت ګناه دی کو څوک منځ نه کوي، لکه بنده چې کفر کوي. اوس چې چا منځونه قضا شوي دي نو په هغې باندې ډېر زیات توبه او استغفار کول پکار دي، او ډېر نفلونه کوي. د قضا مری متعلق هیڅ حدیث نشته نه دلیل، نو دا موږ د ځان نه نشو جوړولی. نو اوس ته توبې ضرورت دی، او د منځ د قضا کولو هیڅ گنجایش نشته. او افضل وخت اولنی وخت دی د منځ کولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه ته نصیحت کړی و چې درې کارونه داسې دي چې دا به نه لیټ کوي. اولنی دی منځ، یعنی منځ به په وخت کوي. او دویم دی د مړی په خښولو کې، چې څنګه یو بنده وفات شي نو د مړی په خښولو کې تادی کوه. او درېمې ورته دا خبره کړې وه چې د یوې پیغلې یا د کونډې په نکاح کولو کې چې کله هغې ته بنده میلاو شي. ولا تهینو فی ابتغاء القوم، او مه تاسو کمزوري ښایې په تلاش کولو کې د دشمن قوم، یعنی په دشمن پسې چې شاته ځینو کمزوري مه ښیئ. کو تاسو په حالت جنگ کې چې تاسو په دشمن پسې ورځئ نو سستي مه کوئ. د منافقینو دا طریقه وه. ان تکونو تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون، کو چرې تاسو تکلیف وچتوئ، کو تاسو ته صدمه رسي، زخم رسي، تکلیف در رسي، نو هغوی ته خو هم رسي، یعنی کافرانو ته. لیکن د کافر او مؤمن په جنگ کې فرق دی. زخم په دوهم راځي او په تاسو هم، نقصان د دوهم کېږي او ستاسو هم، لیکن فرق څه دی؟ وترجون من الله ما لا يرجون، او تاسو د الله نه امید ساتئ د هغه څو چې هغوی نه ساتي. ستاسو خو د اجر امید دی، هغوی خو د دنیا د پاره، د وطن د پاره، د خپل ځمکې د پاره جنگیږي. تاسو ته پته ده چې ستاسو د پاره جنت، او په مؤمن کې کو غنه هم لاړه شي نو داغو درجه اوچتیږي، داغې سره داغو مغفرت کیږي. نو دلته څه خبره موږ ته کیږي؟ نو تاسو له داغوی نه زیات محنت پکار دی. تاسو خو بالکل سستی نه شئ خیالی، ځکه چې ستاسو امید دی د جنت، او هغوی هر څو د دنیاوي فایدو د پاره، د بهادرۍ د پاره یا د قبیلې د پاره کوي او جنگیږي د دنیاوي غرض د پاره، او تاسو د جنت لپاره جنگيږي. او دا تاسو په هر څه کې اپلای کولای شئ. هغوی دومره په جوش کې د دنیا د پاره هر څه کوي. هغوی تاسو ملاويږي، کور دی، نوکری دی، پیسې ده، او مسلمانې د الله د دین د پاره کوي. نو موږ له هیڅ هاي وای نه دی کول پکار. مونږ له زیات مهنت کول پکار دي او زموږ سره د الله د جنت وعده ده. تاسو چرته داسې سوچ کړی دی؟ د دې کوششونه خو صرف د دنیا لپاره دي او زموږ دعوې د جنت لپاره دي، او مونږ د یوې ګنټې نه زیات کېناستې نه شو، دومره پریشان شو، حالانکه مونږ جنت غواړو. نو مونږ په مفتو کې هر څه غواړو. مونږ وایو چې نه مو سبق یادولی، نه مو سټډي کولی، نه مو ټیسټ ورکولی، هیڅ مهم نه کولی. تاسو ګورئ نه چې تاسو امید د څه ساتئ او سودا د څه کوئ؟ د جنت، او کول هیڅ هم نه غواړئ. نو هغوی څومره تکلیفونه اوچتوي او محنتونه کوي، او تاسو خو لا د جنت دپاره کوئ او د هغوی محنت د دنیا دپاره دی. او دا څومره ښکلې خبره ده چې تاسو د الله نه امید ساتئ. یو مؤمن په هر کار کې د الله تعالی نه امید ساتي. د کافرانو خو امید نه وي، خو هغوی هر څه کوي ځکه چې د آخرت یقین نه وي. نو د مؤمن د آخرت دپاره او د جنت دپاره محنت وي، د هغوی خو هیڅ امید نه وي، لیکن بیا هم تکلیفونه اوچتوي او محنت کوي. بیا هم هغوی منډه ترړه وهي، بیا هم زخمونه خوري. وكان الله عليما حكيما، او الله تعالی علم والا دی، هغو ته د هر څه پته ده، او هغه ښه پوه دی، او د هغو د کمال حکمت دی په ټولو احکاماتو کې. یعنی د هغو هر حکم د حکمت سره وي. الله اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة واري.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما